ساعت 1 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم با همکار تکنیکی تایروشان در این برنامه استدیو پیک رادیو آزادی میزبان شما هستیم. در این یک ساعت بیشتر روی مذاکرات بین الافغانی و سفر هیئت افغانستان به قطر صحبت های خواهیم داشت. برنامه هفتوار عدالت و مبارزه با فساد هم نشر می شود، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از جاوید نعیمی.
سرخطها رئیس جمهور امریکا از اشتراک وزیر خارجه این کشور در گفتگوها بین افغانان در دوحه خبر می‌دهد. مقام‌های ولایت خوست تایید می‌کنند که 22 تن از طالبان در این ولایت کشته شدند و ایالات متحده در میان موج از همگیری ویروس کرونا از 19 سال روز حملات 11 سپتامبر یاد بود می‌کنند. مشروح خبرها. قرار است مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در مراسم افتتاحیه مذاکرات بین افغانان در قطر اشتراک کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده شام پنجشنبه در یک نشست خبری از اشتراک پومپئو در این گفتگوها خبر داد.
نهایتاً با افتخار اعلام کرده می توانم که مایک پومپئو وزیر امور خارجه شام امروز برای یک سفر تاریخی و اشتراک در آغاز گفتگوهای صلح بین افغانان به دوحه پایتخت قطر می رود.
وزارت خارجه آمریکا در این حال از تیم‌های مذاکره کننده حکومت افغانستان و طالبان خواسته تا برای پیروزی گفتگوها گام‌های عملی بردارند و خیشتنداری و انعطاف نشان دهند. حکومت افغانستان و طالبان دیشب تایید کردند که مذاکرات فردا در دوحه پایتخت قطر آغاز خواهد شد. وزارت خارجه آمریکا گفته که این فرصت باید از دست نرود. عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان و شمار دیگر از مقام‌های افغان نیز در مراسم افتتاحیه در قطر اشتراک خواهند کرد. محمد نعیم وردک سخنگوی دفتر طالبان در قطر در توییترش تایید کرده که 6 تن از زندانیان جنجالی این گروه پنجشنبه در آستانه گفتگوها بین افغانان به دوحه رسیدند. جزئیات تا لحظات بعد. مقام‌های ولایت خوست از کشته شدن 22 تن از جنگجویان طالبان در دو رویداد جداگانه خبر می‌دهند. عادل ایدر سخنگوی قماندانی امنی خوست بر رادیو آزادی گفت طالبان ساعت 11:30 دیشب بر یک پسته پلیس در ولسوالی قلندر حمله کردند که در نتیجه ضد حمله 10 تن از شورشیان کشته شدند. ایدر همچنان در گفتگو با رادیو آزادی از وارد شدن تلفات در یک رویداد دیگر به طالبان خبر می‌دهند.
بر اساس معلومات کشفی شب گذشته حمله هوایی در ولسوالی صبری علیه طالبان صورت گرفت که در نتیجه 12 تن از افراد این گروه کشته شدند.
طالبان تا هنوز در مورد این رویداد تبصره‌ای نکردند. طرفای جنگ در افغانستان همواره ادعا میکنند که به یک دیگرشان در میدانهای نبرد تلفات وارد میکنند. مقام های ولایت بدخشان کشته شدن یک فرمانده خیزش مردمی توسط گروه طالبان را تایید می کنند. ثناءالله روحانی سخنگوی قماندانی امنیه ولایت بدخشان می گوید که فرمانده عبدالحی دیشب در حمله این گروه در ولسوالی درائم کشته شد.
طالبان بالای منزل مسکونی قماندان عبدالحی سرگروپ خیزش های مردمی ولسوالی درائیم و گل آغا شهردار ولسوالی متذکره واقع قریه بیتاوک حمله نموده که در نتیجه قماندان عبدالحی شهید، شهردار ولسوالی سطحی زخمی شده و یک نفرم افراد ملکی نیز جراحت برداشته است.
روحانی افزود که حمله کننده ها پس از یک درگیری کوتاه از صاحب فرار کردند. پیش از این مقام های ولایت بدخشان گفته بودند 4 عضو نیروهای خیزش مردمی در ولسوالی ارگو از سوی طالبان کشته شدند. تا اکنون گروه طالبان در این مورد چیزی نگفته است. رادیو آزادی را مشنوید. چند خبر هم از منطقه و جهان. ایالات متحده آمریکا امروز از 19 سال روز حملات تروریستی 11 سپتامبر یاد بود به عمل می آورد. مراسم امسال به خاطر همگیری ویروس کرونا تحت تأثیر قرار گرفته. انتظار می رود رئیس جمهور دونالد ترامپ و رقیب دموکراتش در انتخابات آمریکا جو بایدن امروز از منار یاد بود پنسیلوانیا و محلی که پرواز شماره 93 سقوط کرده بود دیدن کنند. اما این دیدارها در عین زمان نخواهد بود. در نیویورک جایی که 19 سال پیش برج‌ها های تجارت جهانی فرو ریختند، مراسم همیشگی به یادبود از قربانی ها با نامخوانی های آنها برگزار نمی شود و در عوض مراسم به صورت مجازی خواهد بود. در حملات 11 سپتامبر سال 2001 4 طیاره از سوی تروریستان شبکه القاعده ربوده شدند. در مجموع نزدیک به 3000 تن در نیویورک، واشنگتن و پنسیلوانیا جان دادند. از 11 سپتامبر به عنوان مرگبارترین حمله در داخل خاک آمریکا نام برده می شود. این رویداد باعث شد که ایالات متحده نخست به افغانستان و سپس به عراق حمله کنند. هند و چین به علاوه اختلافات مرزیشان به منظور جلوگیری از یک جنگ خبر میدهند. این توافق امروز میان اس جی شنکر وزیر خارجه هند و همتای چیناییش وانگ یی در مسکو امضا شد. در اعلامیه مشترک آمده که وزیران خارجه دو کشور روی حل اختلافات در مناطق مرزی توافق کردند و پذیرفتند که ادامه چنین وضعیت به منافع هیچ جانبه نیست. در ادامه از تلاش‌های سیاسی و نظامی به منظور فروکش کردن وضعیت بحرانی خبر داده شده است. بر اساس گزارش پیش از برگزاری نشست مسکو، تنش‌ها میان هند و چین در جریان هفته افزایش یافته بود. در دو طرف جانب مقابل را به اقدام‌های نظامی متهم می‌کنند. دو کشور دارنده اسلحه هسته‌ای در برخی موارد در مناطق مرزی درگیر شدند، اما تا هنوز گزارش در مورد تلفات نشر نشده. و شرکت آمریکایی مایکروسافت می‌گوید که هکرهای وابسته به ایران، روسیه و چین، افراد و سازمان‌های مربوط بر رئیس جمهور دونالد ترامپ و رقیب دموکراتش جو بایدن را هدف قرار دادند. همزمان با این اعلام به روز پنجشنبه شرکت مشورتی کمپاین بایدن تایید کرد که مایکروسافت برایش گفته است از سوی هکرهای روسی هدف قرار گرفته، هکرهایی که به گفته این شرکت در انتخابات آمریکا در سال 2016 هم مداخله کرده بودند. شرکت مایکروسافت گفته به نظر می رسد که این اقدام بخش از تلاش گسترده در زمینه هدف قرار دادن کمپاین های سیاسی آمریکا و گروه های مربوط به آن در آستانه انتخابات ریاست جمهوری آن کشور باشد. در این حال دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین پیش از این اعلام مایکروسافت گزارش رسانه ها درباره مداخله روسیه در انتخابات آمریکا را رد کرده بود. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه در اولین بخش صحبت خواهیم داشت با خبرنگار رادیو آزادی در میدان هوایی کابل که آمادگی ها برای آغاز سفر هیئت مذاکره کننده افغان به قطر جریان دارد. واکنش ها به اعلان آغاز مذاکرات بین افغان ها و توقعات از آن. صحبت با یگوز ارشد شورای عالی مصالحه که در سفر با رئیس این شورا به قطر می رود. نامزد ریاست جمهوری امریکا از حزب دموکرات می گوید در صورت پیروزی در انتخابات یک تعداد کمی سربازان امریکا را در افغانستان و عراق حفظ خواهد کرد. در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار عدالت و مبارزه با فساد را خواهید شنید. صدای ما را از رادیو آزادی شنیده. شنوندگان گرامی، طوری که گفتیم امروز هیئت افغانستان عازم قطر است و خبرنگار رادیو آزادی راتب نوری همین لحظه در میدان هوایی کابل است و قرار است در این سفر با هیئت افغانستان همراه باشه. آقای نوری سلام بر شما. و در میدان هوایی کابل چی آمادگی ها جریان داره؟ فضا چطور است؟
سلام به شما و شنوندگان عزیز شما. میدان هوایی کابل امروز پر جمع جوش از هیئت گفتگو کننده حکومت افغانستان است، همراه با رسانه های ملی و بین المللی. شماره رسانه بین المللی هم هستن که برنامه همی است که پس از چاشت امروز ساعت 2:30 پرواز به دوحه صورت بگیره و گفتگوهای بین الافغانی آغاز شود. بر بنیاد آنچه که نادر نادری یکی از اعضای هیئت گفتگو کننده حکومت افغانستان بر ما گفت، قراری است که فردا شنبه گفتگو مراسم به گونه رسمی گشایش بیابه و در این مراسم دکتر عبدالله برنامه نویس حکومت افغانستان رفته و حنیف اطمر وزیر امور خارجه افغانستان اونجا است. سخنرانی های مینا خاد داشتن، مایک پامپیو هم وزیر خارجه ایالات متحده امریکا آمده و همچنان از طرف طالبان سخنرانی های خاد شد. پس فردا که روز یکشنبه شوه روی چگونگی تعیین آجنده و موضوعات گفتگو میشه.
خب در خود میدان هوای کابل مستقیم آقای نوری، چون در این باره باز هم بر میگردیم، خبرنگار دیگه ما هم در انتظار هستن به خاطر از امی که درباره خود ایجندای مذاکرات صحبت کنن. همین لحظه کدام نفر از هیئت مذاکره کننده در میدان رسیده با شما در نزدیکی ها هستن؟
در میدان تقریبا تمامشان رسیدن، در حدود 20 نفر هیئت رسیده، اگر احتمالا یک یا دو نفرشون رسیده باشه، تمامشان منتظر پرواز هستند و از شورای امنیت ملی هم انتظار خادمی حضور داره و همچنان سخنگوی شورای مصالحه ملی فریدون خوازون و همکارهای دیگه هم از رسانه هستند.
خب با شما باز هم در امتداد راه نمیفهم بار ازی که بخیر به پایین آمدین در خطر صحبت خواهیم کرد. حالا برمیگردیم به استودیوی کابل. وزارت خارجه امریکا از آغاز مذاکرات صلح میان افغانان استقبال کرده و گفته است که باید به دیدگاه زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی احترام گذاشته شود. زلمه خلیزاد نماینده خاص وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان هم در تویتر خود نوشته است که تاریخ اخیر افغانستان نشان می‌دهد که دستیابی به انحصار قدرت و اجرای ایدئولوژی بازور منجر به درگیری می شود و کشور را در معرض دخالت دیگران آسیب پذیر می سازد. در همین حال شماری از اعضای هیئت گفتگو کننده دولت افغانستان از اعلامیه وزارت خارجه آمریکا و آقای خلیزاد استقبال می کنه و ایجندا هم تقریبا برای مذاکرات آماده شده. حمید حکیمی را در استودیوی کابل داریم با جزئیات بیشتر.
سلام به شما و شنونده های عزیز. آنگونه هم که شما گفتید قرار است که هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان تا ساعت یا دقایق دیگر کابل را به مقصد دوحه ترک کنند و قرار است که فردا شنبه نشست افتتاحیه گفتگوها آغاز شود و گفته می شود که در این نشست عبدالله رئیس جمهور مصالحه افغانستان، مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا و همچنان زلمه خلیزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان و همین طور زلمه مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا و ملا برادر معاون سیاسی طالبان در این نشست افتتاحیه سخنرانی بکنند و همچنان تعیین آغاز تاریخ آغاز مذاکرات صلح میان افغانان با استقبال آمریکا و شماری از کشورهای منطقه مواجه شده است. وزارت خارجه آمریکا با صدور اعلامیه تعیین تاریخ آغاز مذاکرات استقبال کرده و گفته است که یک فرصت تاریخی برای پایان دادن به جنگ 4 ساله در افغانستان است. در اعلامیه وزارت خارجه آمریکا هم شون آمده است که از مدت طولانی به این سو مردم افغانستان بار جنگ را به دوش میکشند و آنان در آرزوی صلح هستند. این وزارت همچنین گفته که طرفین تنها از طریق یک فرایند سیاسی تحت هدایت افغانها روشی که به نظرات همه جوامع افغانستان از جمله زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی احترام داشته باشد میتوانند به صلح پایدار برسانند. این وزارت همچنین از مذاکره کنندگان خواسته است که در این روند عملگرایی، خویشتنداری و انعطاف‌پذیری لازم را از خود نشان دهند. همچنان زلمه خلیزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان که روند گفتگوهای صلح آمریکا با طالبان را رهبری میکرد در توییت خود از آغاز مذاکرات صلح میان افغانان استقبال کرده است. آقای خلیزاد گفته است که تاریخ اخیر افغانستان نشان میدهد که دستیابی به انحصار قدرت و اجرای ایدئولوژی خود بازور منجر به درگیری می شود و کشور را در معرض دخالت دیگران آسیب پذیر می کند. شماری از اعضای هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان از اعلامیه وزارت خارجه آمریکا به ویژه در بخش حقوق زنان و اقلیت ها و موضوع آقای خلیزاد استقبال می کنند. عبدالحفیظ منصور یکی از اعضای این هیئت گفته که این خواسته ها دقیقاً با خواسته های هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان مطابقت داره. از سوی دیگر پاکستان هم از اعلام آغاز مذاکرات بین الافغانی در 12 سپتامبر در دوحه استقبال کرده. محمد صادق نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان در صفحه تویتر خود نوشته است که آنها امیدوار هستند که این مذاکرات منجر به صلح پایدار در افغانستان شود.
تشکر حکیمی صاحب. همین لحظه یک تلفن دیگر داریم. تلفن ما با آقای رجب علی دانش مشاور ارشد رئیس شورای عالی مصالحه ملی رخ شد که در میدان هوایی کابل هستند و با دکتر سب عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه همراه به قطر می روند. سلام آقای دانش، تشکر از این که به زودی با ما جواب.
سلام بر شما.
شما در امی حیات روان هستین به سمت قطر. من یک سوال داشتم که فعلا در ایجندای شما که در روز اول مذاکرات در افتتاح هست، هیئت افغانستان چی نکات سرش تمرکز خواهد کرد؟
تشکر از تماس شما. همونطور که یادآور شده، قرار است که هیئت لحظات کابل را به مقصد دوحه ترک بکند و قرار است که فردا اول نشست افتتاحیه در ریاست جلال نواب محترم دکتر سید عبدالله عبدالله و جناب حنیف عطمر سرپرست وزارت امور خارجه، آقای پومپیو و خلیلزاد و همچنین ملا برادر و وزیر خارجه قطر آغاز شوند. در اساس اجندای جانب حکومت افغانستان، بحث عمومی دارد در نشست اولیه، بیشتر روی مساله اولیه کشور، مساله صلح، آتش بس و این موضوعات بحث گرفته میشه. بعد بحث های دیگه در جلسات تخصصی تر و میان نمایندگان دو جانب بحث و تبادل نظر خواهد شد.
آقای دانش، دکتر سید عبدالله به حیث نماینده حکومت افغانستان در اجلاس اشتراک میکنه و یا ای که از یک اجماع افغان ها نمایندگی میکنه؟
خب هم اجماع افغان ها هستن و هم نماینده حکومت و جمهوری اسلامی افغانستان است و جناب دکتر سید عبدالله در این مدت با تمام جوانب سیاسی داخل، چی اونایی که در حکومت است و چی در بیرون از حکومت است، صحبت کردن و نظر اونا را همه داشتن. با یک پشتبانی قوی ملی عظیم دوحه خواهد.
بسیار زیاد تشکر. شنوندگان گرامی، آقای رجب علی دانش مشاور ارشد رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان بودند که از میدان هوایی کابل با ما در مورد سفر هیئت و ایجندای سفر توضیحات دادند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
جو بایدن نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری امریکا میگوید اگر در انتخابات پیروز شود، تعداد اندک نیروهای امریکایی را در افغانستان و عراق حفظ خواهد کرد. آقای بایدن گفت او از کاهش حضور نظامیان امریکایی در این کشورها حمایت میکند، اما با گفته او در افغانستان و عراق تا هنوز نگرانی ها درباره مبارزه با تروریسم و گروه داعش وجود دارد. موقف جو بایدن در ارتباط با حضور نظامی این کشور در افغانستان با موقف دونالد ترامپ رئیس جمهوری فعلی آمریکا چندان دور نیست. ترامپ هم می‌خواهد نیروهای آمریکایی را در افغانستان کاهش دهد. مقیم نائب موضوع را دنبال کرده است.
جو بایدن نامزد حزب دموکرات آمریکا در انتخابات ریاست جمهوری امسال میگوید اگر به حیث رئیس جمهور انتخاب شود، تعداد محدود نیروهای آمریکایی را در افغانستان و عراق نگه می‌دارد تا در نبرد با تروریسم در این دو کشور جنگ زده کمک کنند. جو بایدن این سخنان را در مصاحبه از طریق تلفن با روزنامه استارز اند استرایپس گفته است که دیروز پنجشنبه منتشر کردید. استارز اند استرایپس که روزنامه مربوط به وزارت دفاع امریکا پنتاگون است، از دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده نیز تقاضای مصاحبه را کرده است. جو بایدن که در انتخابات ریاست جمهوری 3 ماه نوامبر امسال کاندید حزب دموکرات است، در ادامه مصاحبه خود با استارز اند استرایپس گفت فکر می کند که در زمینه کاهش نیروها برای رعایت تناسب لازم است تا با متحدین خود هماهنگی کند. او افزود که حضور 1500 تا 2000 سرباز را به طور اعظمی در افغانستان و عراق نگه می دارد. اما جو بایدن در مورد نیروهای آمریکایی در سوریه، کشور در همسایگی عراق، چیزی نگفت. آمریکا در سوریه هم سرباز دارد. جو بایدن افزود که نظامیان نباید در امور سیاسی کشورها مداخله کنند و باید با متحدان در ارتباط با آموزش و رهبری عملیات بر ضد تروریسم هماهنگی ایجاد کنند. همزمان وزارت دفاع آمریکا پنتاگون اوایل این هفته از کاهش نیروهای آمریکایی در عراق و افغانستان خبر داد. گفته می شود از 5000 نیرو در عراق تا ماه آینده 3000 سرباز باقی خواهند ماند و در افغانستان تا سوم ماه نوامبر یعنی انتخابات آمریکا از 8600 نیرو 4 تا 5000 سرباز باقی می مانند. جو بایدن همچنان گفت که او در نظر ندارد که بودجه دفاعی ایالات متحده را در ارتباط به تهدیدهای احتمالی روسیه و چین کاهش دهد. در ضمن دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به تکرار گفته که او می‌خواهد جنگ طولانی آمریکا در افغانستان را پایان دهد.
Israel has many friends and allies.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной. Seizes this opportunity.
The Tokyo conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
شنوندگان گرامی، امروز 11 سپتامبر است، روزی که 19 سال قبل تیاره‌های مراکز تجارتی آمریکا، وزارت دفاع و مناطق دیگر در داخل آمریکا مورد حمله قرار داده و صدها نفر به قتل رسیدند و در نتیجه از او قوای آمریکا تحت رهبری قوای آمریکا، قوای جهانی به افغانستان داخل شدند و نظام طالبان سقوط کرد و در افغانستان حالات کاملا تغییر کرد و در این 19 سال بسیار موضوعات در افغانستان تغییر کرده و آمریکا حدود 19 سال قبل به هدفی از بین بردن القاعده به افغانستان حمله کرد. حالا که نزدیک به 2 دهه از حضور آمریکا در افغانستان میگذره و گفتگوهای صلح هم ادامه داره، آیا القاعده از بین رفته؟ حمید حکیمی در گزارش خود همین موضوع را دنبال کرده است.
امروز جمعه 11 سپتامبر است. 11 سپتامبر برابر است به روزی که 19 سال قبل نیویورک آمریکا گواهی حملات بزرگ تروریستی بود. در این روز گروه القاعده 2 تیاره مسافربری را ربود و به مرکز تجارت جهانی و ساختمان پنتاگون کوبید. در این دو رویداد حدود 3000 تن کشته شدند. جورج بوش رئیس جمهور وقت آمریکا پس از این حملات نیروهای نظامیش را به هدف نابودی گروه القاعده به افغانستان اعزام کرد. در آن زمان رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که اسامه بن لادن رهبر گروه القاعده در افغانستان حضور دارد. از حضور آمریکا در افغانستان نزدیک به 19 سال می‌گذرد. یکی از اهداف مهم این حضور مبارزه با هراس افغانی و نابودی شبکه القاعده خوانده شده است. با وجود 19 سال مبارزه جهانی در برابر القاعده در افغانستان، هنوز هم جنگجویان این گروه به گونه مشترک با گروه طالبان در 13 ولایت این کشور فعالیت میکنند. یک منبع امنیتی در حکومت افغانستان که اجازه صحبت با رسانه ها را ندارد به شرطی فاش نشدن هویتش به رادیو آزادی میگوید افراد القاعده در کنار اینکه با افراد طالبان و شبکه حقانی در این ولایت ها روابط دارند، با هم در مسائل سیاسی، نظامی، مالی و مشورتی همکاری میکنند. با گفته این منبع، با آنکه گروه طالبان در این مورد با آمریکا تعهد کردند، اما طالبان هنوز هم با القاعده در بخش‌های مالی، ایدئولوژیکی و تسلیحاتی همکاری دارد و در حال حاضر این همکاری‌ها بیشتر هم شده است. این منبع میگوید در حال حاضر گروه القاعده در تلاش گسترش همکاریش با لشکر طیبه است. منبع می‌افزاید شبکه القاعده در حال حاضر حدود 500 جنگجو در افغانستان دارد. بر اساس معلومات این منبع، رهبری گروه القاعده را در منطقه یمن زواهری و در افغانستان شیخ فاروق المصری به عهده دارد. در کنار این ارگ ریاست جمهوری افغانستان، زمان حضور مرکز القاعده را در افغانستان یک شرم تاریخی می داند. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری به رادیو آزادی گفت
افغانستان پس از سال 2001 به مرکزی تروریستی مبدل شده بود که القاعده و طالبان هم در آن شامل بودند. این گروه نه تنها برای افغانستان بلکه برای جهان به یک تهدید مبدل شده بودند که شما حملات 11 سپتامبر را دیدید. این وضعیت برای مردم کشور یک شرم تاریخی بود.
با گفته آقای صدیقی، پس از سال 2001 زمانی که جامعه جهانی به افغانستان آمد، صفحه جدیدی در تاریخ افغانستان باز شد. حال پرسش اینجاست که یا گروه القاعده در افغانستان نابود شده است یا نه؟ افسر امان معین پیشین وزارت دفاع افغانستان در رادیو آزادی گفت که با گذشت 19 سال القاعده هنوز هم یک تهدید بزرگ برای افغانستان به شمار می رود.
تصور می رفت که با رفتن بن لادن احتمالا القاعده گم شده باشه. وقتا نام یک مبارزه با تروریسم و یا از بین بردن القاعده جامعه بنویز در افغانستان حضور پیدا کردند. ولی امروز احتمالا تنها القاعده نیست بلکه القاعده دیگه هم در افغانستان برای تهدید و برای نامنی افغانستان عملا در کشور حضور دارد. تعداد از گروپ های القاعده صرف لباس تبدیل کرده باشند کشورهای جامعه بنویز در افغانستان آمدن و چندین القاعده امروز فعالیت های تروریستی خود در پلی طالبان ادامه میدن.
آقای امان میگوید زمانی که جهان برای نابودی این گروه و یا در کل هراس افکنی به افغانستان آماده بود انتظاری که میرفت تکمیل نشد، اما وزارت دفاع افغانستان از نابودی گروه القاعده خبر میدهد. فواد یمان سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت
در مجموع القاعده در افغانستان تضعیف شده، چون در عملیات های نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان افراد خیلی کلیدی و مهمشان، قماندانایشان، رهبرای مهمشان از بین برده شدند و تعداد زیادی از جنگجویانشان توسط نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان یا بازداشت شدند یا کشته شدند و اکتدادشان فرار کردند. اما هنوز هم یا در برخی از قسمت های افغانستان فعالیت هایشان را به شکل پراکنده و محدود دارند.
گروه طالبان تا به حال در این باره چیزی نگفته است. این در حال است که امنیت ملی افغانستان سال گذشته اعلام کرد که آسیم عمر رهبر القاعده برای قاره هند به تاریخ 17 میزان این سال در هلمند از سوی نیروهای امنیت ملی از بین برده شد.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سرای سرمانه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر څلورو بجو.
در برنامه زیر آسمان کبود که فردا از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر از طریق رادیو آزادی نشر می شود، باز هم مذاکرات صلح بین افغان ها بررسی می شود که قرار است فردا در شهر دوحه قطر آغاز شود. ما از مراسم افتتاح این مذاکرات مستقیما گزارش خواهیم داشت. شما می توانید به برنامه زیر آسمان کبود تلفن کنید، پیام بفرستید، در فیسبوک رادیو آزادی بنویسید. نظریات، سوالات و پیشنهاداتتان را با مهمانان و میزبانان این برنامه در میان بگذارید. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهید.
پیام ها و نظریات شما.
من نظارت سمندان علی فالی رویواب به تماس نم. قوامین او روز یک قاری نابینا سم 70-80 مال ما سیل برده. در یک دفعه 15-15 تا توجه شده با ما آدم یک کسی چیز نداده. کسایی هست که در یک گولی 7-8 خانه اخیر سرد ما مرمون که نقه سخصان مواشی شده در ما مرمون دو خانه رق داده که خود ما هم در اینجا سم نداده. قوامی باید در گوش مسئولین اولین همی که در این رئیس عوادی چه ولایت رسونده شده، دومین همی که باید در والی رسونده شده، سیوم همی که باید در خود ایک مازارت هایی که در این گپ مسئولیت داره رسونده شده. دور سوالی یک قدقه میگه پان نیست ما مرمون در برای رسیم برکرن واجی رسیم والا ایران هستیم کلیان دوی بوریم یک بند از کار نمیکنه نصد کنم صد خانه در خطر این بند هست شده. ایران هستیم کلیان ماجیف شده جای هم نیست نه اینکه مجبور یکی از مردم شهر و کجا و کجا در ایتالیا میره پردم در شهران نشد کرای یهودی دیگه و دیگه. حال مثلا مال نداریم دیگه، نداریم پیدا نداریم مثل ما بود آدم های نازینا. خدا حافظ. سلام علیکم.
ما در میراث زندگی میکنیم، اینقدر وضع امنیتی خراب است. دو روز دو تا دکتر از ماینه خانش برده بود. امروز باز ما اون طرف رفتیم گفت بچه یک دکتر را گریختانده. چه ثابت نمو وقت زایر و داوود و دولت های دیگه در چرایا سرباز بودن، عسکر بودن. باز گزمه که می آمد اونا را می دیدن که اینا خو هستن، در وظیفه هستن، نیستن. ولی در این چرایا هیچ کس نیست. آدم که دفت بجه شو می برای به یک تر سلر دام دانه پس میاییم نمیاییم زنده میاییم نمیاییم هیچ کس در این چرایا نیست. در گزمه میایی گزمه تیر میشه و این رقم خمنیت نمیاییم. از برای خدا شخص با می وزیر داخله و با می مسئولی آدم وظیفه خود اجرا کنه. نه مال دم نست، نه جان دم نست، هیچ چیز دم نیست. این رقم دولت، دولت خونموست که ملت شارم باشه و سوده باشه، نام داشته باشه، کار داشته باشه، آرام باشه، امنیت داشته باشه. تشکر است.
پیام شما، نظر شماست.
در همین جا می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 1:30 بعد از ظهر است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از جاوید نعیمی.
هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان برای گفتگو با طالبان امروز وارد قطر می شود. قرار است مایک پومپیو وزیر خارجه امریکا در مراسم افتتاحیه مذاکرات اشتراک کند. پومپیو این گفتگوها را دشوار خوانده است. مقام های ولایت خوست از کشته شدن 22 تن از جنگجویان طالبان در دو رویداد جداگانه خبر می دهند. عادل حیدر، سخنگوی قماندانی امنی خوست بر رادیو آزادی گفت این تلفات در ولسوالی های قلندر و صبری به طالبان وارد شد. مقام های ولایت بدخشان کشته شدن یک فرمانده خیزش مردمی توسط گروه طالبان را تایید می کنند. ثناء الله روحانی، سخنگوی قماندانی امنیه ولایت بدخشان می گوید که فرمانده عبدالحی دیشب در حمله این گروه در ولسوالی درائم کشته شد. ایالات متحده امریکا امروز از 19 سال روز حملات تروریستی 11 سپتامبر یاد بود به عمل می آورد. مراسم امسال به خاطر همگیری ویروس کرونا تحت تاثیر قرار گرفته. هند و چین به علت اختلافات مرزیشان به منظور جلوگیری از یک جنگ خبر می‌دهند. این توافق امروز میان اس جی شنکر وزیر خارجه هند و همتای چینایی‌اش وانگ یی در مسکو امضا شد. و شرکت آمریکایی مایکروسافت می‌گوید که هکرهای وابسته به ایران، روسیه و چین افراد و سازمان‌های مربوط بر رئیس جمهور دونالد ترامپ و رقیب دموکراتش جو بایدن را هدف قرار دادند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم و حالا هم برنامه هفتوار عدالت و مبارزه با فساد را می شنوید.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
ل اداری فساد سر مبارزه زنگری خبرونه ل آزادی رادیو.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د عدالت او فساد سره د مبارزې خبرونه ته خرخ لاست. زه حسیب الله تلاش د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکاري د دیونی د عدالت او فساد سره د مبارزې خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. این برنامه روزهای یکشنبه ساعت 3:40 پس از ظهر و تکراری آن روزهای جمعه از ساعت 1:30 میلادی پس از ظهر پخش می شود و شما می توانید موارد مستند فساد را که شما با آن مواجه شدید، سوالات، نظریات و انتقاداتتان را با ما و از طریق برنامه عدالت و مبارزه با فساد با مسئولین مربوطه شریک سازید. برنامه این هفته عدالت و مبارزه با فساد با اداهای فساد، ضعف مدیریت و مشکلات در کرکت بورد افغانستان و همچنان یافته های دیدبان شفافیت افغانستان در این بورد اختصاص یافته است. در این برنامه ما امروز آقای مشتاق رحیم، تهیه کننده گزارش دیدبان شفافیت افغانستان در مورد کرکت بورد افغانستان، و یارباز‌خان حمیدی، عضو کمیسیون صحت و تربیت بدنی ولسی جرگ افغانستان با ما هستند. شما نیز ما را همراهی کنید. آقای حمیدی به اساس عضویت در کمیسیونشان در کمیسیون مربوطه صحت و تربیت بدنی روی فعالیت‌های ورزشی نظارت دارند که مطمئناً در مورد این گزارش و همچنان ادعای فساد در کرکت بورد افغانستان با آقای حمیدی هم صحبت خواهیم کرد. اما با از آقای رحیم آغاز میکنیم. خیلی رحیم، تاسو خبرونه تر ډیر زیات خرخ لاست. مخری دی چې دغه کوم راپور چې تاسو لیکلی او چمتو کړی مو دی د دې جزئیاتو تراشو په بل ډول خلو چې راپور څو وخت جوړ شو او څومره وخت دغه راپور په جوړولو کې تیر شوی دی؟
قدرمن سمیتی خطا او ریدن کتا نو دی راپور پر کم زید پوری چی ما خبر کولا پر لنبی زل پر دیدانی کار دی 2013 کال دی نوویمبر پر میاش کی دی نریوال جان سخدمه خا تو دی نیاغا ترها منگولی کلا او دی راپور میتدالوجی و سیستم داری نو روس تا بیا دی افغانستان دی کرکت بور سر ترها شریک شوا تر سو پر یو مخا مجلس کی البته د روسیا سار بنسټ مامورینو له خوانه د اړیکه کې د سره د ترهم شریک شو اما د روسیا سار بنسټ ته ویل شو چې د افغانستان کرکټ بورډ هیڅ نو آمادګی نه لري چې د چړنې سره همکاري وکړي او دغه اداره یوازې د افغانستان د کرکټ پر ملای نه د افغانستان ولسمشر او نړیوال کرکټ اداره د کرکټ د چارو تنظیم اداره یا انټرنیشنل کرکټ کونسل ته جواب دی او دې برخه کې هیڅ نو معلومات ورکول ته چمتو نه دي چې په بدل کې د روسیا سار بنسټ یو رسمي مکتوب ولېږه او دې ته ویل شي خپل نظر یا د خپل دریځ په لیکلي بڼه ورکړي چې هغه دا کار هم وکړو یو مکتوب بیرته جواب کو په دې کې همدا خبره تکرار شو د دې لپاره د روسیا سار بنسټ بیا دې ته اړو تل چې د اطلاعاتو تر راتلونکي کمیشن ته راشي او هغه سره دا موضوع شریک کړي تر څو د هغه لاره د معلومات د لاسرسي پیدا کی هغه معلومات چې د افغانستان د اطلاعاتو د لاسرسي قانون سره سم باید د افغانستان کرکټ بورډ په سایټ باندې هر وخت موجود وي دا ډول معلومات موږ په کارو په لومړي سر کې چې دا غي نوروسته بیا د اطلاعاتو لاسرسي کمیشن کرکټ بورډ سره اړیکه ونیول او دغه اړیکه په بدل کې یو څه د سوالونو ته دوی په لیکلي بڼه جوابونه ورکړل البته ډېر مختصر او په عیني حال کې بیا تاسو نه هم چې موږ وختي وغار د اطلاعاتو تر اساسي کمیشن ته ورکړ شو دا غوړي لارې موږ ته لاس راغلل نو دا بهیر د دې لپاره چې موږ معلومات باید تر لاسه کړی وای په دې دلیل سره چې دا بهیر ډیر اوږد او سولانی شو لکبله ډیر وزنده ده چې دا غوړي وروسته بیا موږ ستړنه مخته ولا
تاسو په دغه راپور کې لکوم سرچینو کار اخیسته دی یعنی دغه معلومات مو د چیش پر اساس باندې د کوم سرچینو پر اساس باندې پیدا کړی دی
په کیسي چرونو کې موږ یو طریقه لرو کراس کریس انالیسس ورته وای کراس کریس انالیسس دا ده چې د یو موضوع په اړه باندې موږ بیلابیل مراجعو نه معلومات اخلو چې دا مراجع کې دی شي دویم لاس معلومات او سیګنی تاسو په شان درسته او راپورونه د خبر خلکو سره مرکی د نورو مراجعو څخه لکه د لوبغاړو ریکارډ دا شیان دا د ویب سټایټونو معلومات دا ټول یو بل ته راپور کول کیږي سرور پور کیږي د کراستي انالیسز وایي چې ډیټا ترانګولیشن یا د معلوماتو څو مرجعي ارزونه کیږي چې دا بهیر شوی دا اوس د معلوماتو سم دي نه موږ سره د دې تفصیل پر راپور کې شته خپل تاسو راپور ولولئ نو هر برخه چې کوم نظر وړاندې کړی شوې ده مرجع لیکل شوې ده چې هغه مرجع عبارت دي د خبری رسنیو د راپورونو نه چې پاګه کې موږ د امریکا غږ د راپورونو استفاده کړې ده د کرکن پوچ د ریسرچ نړیواله معتبر رسنی ده دا غې نه موږ استفاده کړې ده همدار از موږ دلته په افغانستان کې او افغانستان نه د باندې د ژورنالیستانو سره د کرکټ تارون کو او منتخبینو متخصصینو څخه نظر خاوندانو سره یو شمیر لوبغاړو سره همدار د کرکټ ادارې پورې تړاو لرونکي اوسنۍ او پخوانۍ لوبغاړو سره او دغه ادارې مامورینو سره د دې سره موږ کاری مرکې کړې دي او دغه مرکو او دغه معلوماتو مو کراس کریس انالیسس کړي کراس کریس انالیسس یا د ډیټا څو مرجعي تحلیل نوروسته من خپل موندنې خوځلې دي اوس دا موندنې په هر برخه کې کله چې تاسو راپور ترلاسه د میتودولوژي لري هر یو خپل ریفرنس لري دویمه خبره به تاسو ته وضاحت موجود وسیږي هغه دا ده چې دا راپور دوا متخصصینو د پیر ریویو یا تخنیکی ارزونه د راپور کړه چې پاره یو نړیوال
کرکټ لوبغاړی او بیا وروسته چې د کرکټ په اداره کې پاتې شوی او نړیوال کرکټ بورډ سره تړاو درلود او همداراز د دې راپور حقوقي ارزونه په افغانستان کې یو حقوقي شرکت چې د روڼتیا ستار بنسټ اړیکو سره لري. یعنې څنګه چې دې راپور دپاره تحید یو متخصص زه دوی ګمارلی وم، زما کار روڼتیا ستار بنسټ د بېلابېلو ادارو سره بیا دا چیک کړی ده او د دې ارزونه یې کړې ده او د هغې نه وروسته بیا دا راپور نهایي شوی. همدا لامل دی چې کله په جنوري کې راپور نهایي شو د هغې نه وروسته دغه موده ولګېده چې دا بېلابېلې ارزونې د دې راپور وشو، د هغې نه وروسته دا باید شریک شي د ولس سره او لوستونکو سره.
ډېره مننه رحیم صاحب. درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مطمئنن په خبرونه کې مونږ باید د افغانستان کرکټ بورډ څخه هم یو مسول کس درلودی، مونږ له دغه بورډ مرسینین سره اړیکه ونیولې، دوی تر ډیره پورې د دوی دغه غږیز پیغام چې مونږ په راپور کې وو دوی ویلي وو چې دغه راپور دوی تر اوسه لا نه دی ترلاسه کړی، هڅه کوي ترلاسه یې کړي او وروسته به په دې اړه باندې خپل ارزونې وکړي او هغه کوم موضوعات خپل دریځ به وروسته څرګند کړي. تر ډیره پورې دغه پوښتنو ته او دغه راپور کې مطرح شوي مواردو ته ځواب ورکولو ته چمتو نه شول او په خبرونه کې له ګډون څخه ډډه وکړه. په هر صورت رحیم صاحب، د افغانستان کرکټ بورډ ویان فرید هوتک وویل چې دغه راپور مونږ تر اوسه لا نه دی ترلاسه کړی، او آیا رښتیا هم تر اوسه پورې دغه راپور دوی ته نه دی ورسپارل شوی چې حداقل کوم مورد چې تاسو په دغه راپور کې مطرح کړي دي راپورته کړي مو دي، هغوی هم په جریان کې وي، هغوی هم په دې اړه باندې تاسو ته قانع کوونکی ځواب وایي؟
ګوري، دلته د روڼتیا ستار بنسټ پالیسي له مخې زه خبره کوم، دا زما نظر نه ده. د روڼتیا ستار بنسټ چې هغوی خپله پالیسي لري، زه فقط دغه یو راپور د دوی سره د همکار په توګه شریکوم او د هغو نظر د تاسو ته پرون پر رسنیو کې پرستانتان چې تاسو همکارانو هم دا پوښتنه وکړله او دا جواب ورته د روڼتیا ستار بنسټ ویلی دی، د هغه جواب زه تکراروم. د دوی دریځ او موقف دا دی چې دوی په هر برخه کې چې کله هم څېړنې کوي نو بیا د ادارې لخوا د راپور ارزونه په موخه باندې، د راپور ارزونې په موخه انسټیټیوشنل ریویو لپاره دوی راپور لیږي اړوند ادارې ته، تر څو مخکې له دې چې دا عام محضر ته راپور راوځي یو وړې دوی لیدلې وي، خبر اوسېږي او که کم نظر لري یا فکر کېږي چې کوم دي کې د معلوماتو کمښت دی یا کوم تشویق اړتیا ده، نو دوی خپل موارد وړاندې کوي، خپل دریځ وړاندې کوي، خپل مواد شریکوي. د روڼتیا ستار بنسټ وایي په داسې څېړنو کې چې کومو کې دوی سره اړوند اداره همکاري ونه کړي او ورسره ملګرتیا ونه کړي، نو بیا په دغه حالت کې بیا دوی انسټیټیوشنل ریویو ته خپل راپور نه ورکوي، یعنی د ادارې لخوا ارزونې ته خپل راپور نه ورکوي. نو په دې دلیل سره دوی دا راپور نه دی ورکړی. اما دوی ویلي چې پس له دې چې موږ راپور خپور کړو بیا د کرکټ بورډ سره شریکو، نو دا د دوی خپل هغه اداري پالیسي ده. زه په هغې باندې نه کوم اغېز درلودی شم او نه پکې کار درلودی شم، چونکې زما کار چې کومه برخه وو هغه ما ترسره کړی دی، باقي دوی د خپلو پالیسیو مطابق دا راپور خپور کړی دی. نو دا هغه دریځ و چې دغه او زه بالکل د افغانستان کرکټ بورډ بالکل تحقق دی چې دوی تر څو پورې راپور ونه ګوري، تر څو پورې دوی د داخلي ارزونه ونه کړي او تر څو خپل موقف د چمتو کولو لپاره سره داخلي ناستو ونه کړي، تخنیکي او حقوقي ارزونه ونه کړي، د دوی نه توقع کول چې دومره زر جواب ورکړي، ځکه چې کوم دا به یو څه ناسمه غوښتنه وي. نو دا د دریځو مخکې چې ما تاسو ته تشریح کړم د روڼتیا ستار بنسټ
ای گزارش در کل آخریم به کدام بخش ها اختصاص یافته، یعنی در کدام بخش ها در این گزارش تحت پوشش قرار گرفته و روش تحقیق صورت گرفته؟
شما اگر راپور ببینین مسائل عمده را که تحت پوشش قرار دادین، بحث رهبری کرکت بورد، تغییر و تبدیل در رهبری کرکت بورد که حق قانونی رئیس جمهور در روشنی قانون ببخشن اساسنامه کرکت بورد افغانستان است. اما این تغییرات ما تحت ارزیابی گرفتیم که تغییرات بسیار عاجل بود، یعنی در گذشته 5 سال اگر 6 سال شما ببینید 4 بار رئیس کرکت بورد تغییر شده، به همین طور هر باری که رئیس کرکت بورد نو آمده میکانیزم استخدام از اونها واضح نبوده، فقط یک کسی در میدیا اعلان شده و اونها در وظیفه خود آمدن و کسایی که از وظیفه بر آمدن
در مورد دلایلش موجود نبود. یک بحث عمده است. بحث عمده دیگه که ما مسائل انضباطی رو تحت بحث قرار گرفتیم که در مسائل انضباطی چیزی که دیده میشه اون است یگانگی نیست. در بعض مواردی که تخطی بسیار بزرگ و جدی بود هیچ نوع اقدام صورت نگرفته از طرف کرکت بورد، مگر باز دیده میشه که یک مورد دیگه است که اونجا بله تخطی موجود بود اما با مقایسه ای اگر بحث کنیم بازو قدر تخطی بزرگ نبود، مگر اونجا یک بازیکن با جزا دیده. همینطور کارمندای کرکت بورد بار اسکلت گرفته که بر آمدن از کرکت بورد و تورونه لگولی دی پا کرکت بورد بانه دیر جدی و دیر غد تورونه لگولی پا کرکت بورد پا مشهر بانه، لیکن یه همو دا بعد دیا منگورو چه اماغ کارمندان تا خیورده لرائی دی او دیر پا کرکت بورد اختل دن دیتا ایدامه ورکی دیر پا کرکت بورد اختل کار شروع کنی سراغ صرف کدوم را کار بانه چه ویدیو پا رسانیو که خبری ویش من اشتباه شروع هم داسی من بل بحث شکره ده اگه بعض شفافیت پر اطلاعاتو در اسرسی بحث ده در اطلاعاتو در اسرسی تو برخشی که تاسی او دوره اینه یو مثال خونده و چه ده سیرن سر حسن و همکاره که سوک چمتو نوی و من در سیرن مجبور شده دیر او دلارو و او دیر عادی معلومات باید تر لاشده تو این حال که من در افغانستان در اطلاعاتو در اسرسی قانون پر انا که در افغانستان کرکت بورد رسنه تاریلی دی اول هم یو پرکلک کرده چه تر کم حد پوری هاگه افراد چه باید موجود وای پا پبلک دومین یا اولس ترگ شریکولو پا ادرسونو که هاگه شتون نلری معلوماتو تا دلاخ رسی چه دخپلا بیاد شفافیت تا مخی و خند واقعی کیگی پا دیبانه مباحث کرده که تاسی پیاد بی تیر کال راپورون اخبارشو پرسنه او که چه در افغانستان غور لیگ یا ای سی ال لوگو که یو باز مدراو چه دلتا فساد شویده در امریکا غیر یو راپور هم تخبور که لیکن بیا من گورو چه در غیر پا عربانی نور جزیات و تفصیلات نور کل چیز اگر در جدی باز جدی مسئله و لیکن کافی اندازه معلومات در غیر عربانی شریک نشونه در هم یو باز اندار از در کرکت بول اجرایوی مدیریتی برخبانی من کتا نکره در تاسی باید تاو دوره ای چه بیاو تی در پروژه شروع شدیدی لیکن بیا داغو کار پنیمه که یا حتی هم آقا پیل که چی کما پرانزغونده شده در اغیان روست مخته تنده پلی چه پا دیر لر که منگیو تی دارت کرکت لبغالی پا نظر کنی ولی دی پا آقا مو باست کلی دی آقای و برخه ده مثلا خزینه کرکت دو وجود پارا بودیجه ورکل شده ده لیکن داغ بودیجه نه مصرف شده ده و نه هم اغیان خواه استفاده شده بلکه بیرتا آغا بس کنه که اون که هواد تا در تغرو پیل دلگی دلگی پا دیرانیم باز کرده بل باز پراپور کشته ده آغا باز ده خز و ده کرکت ده وجه ده پا برخه که ده چه خزینه کرکت پا برخه که کافی اندازه کار او توجه او پام مرتنه ده شوه فداسی حال که شده ده نریوال کرکت اداره ده آی سی سی غوخته نده چه ملک چه تست لوبی که یا فول ممبرشپ اخلیم آقا در خود کرکت باید ولی فدیه برخه که چه منگوین و کافی اندازه کار نده شوی خپلا در کرکت بورد در غلو لخوانه خپلا در کار دنده یا آقا دنده چه دوی لری چه در افغانستان در کرکت پا چالو بانی دوی در پالیسی پا کچه بانی او استراتیجی پا کچه بانی دخیل و سیگی سارو که نظر ورکی در افغانستان کرکت بورد تاو پا استراتیجیانو که پا تدبیق بانی سارنه ولری پا دی برخه که من فوقلاده کنزوری پا گوتا کرده در دقا بحثون پا لند که بیا من دخل مندن پا لند که دیار لسکران دیزو رسولی دی افغانستان کرکت دپارا
یار بازخان حمیدی در افغانستان در ولیسی جرگی در روختیا او بدنی روزانه کمیسون غړی هم لموږ سره دی ښاغلی حمیدی تاسو خبرونه ته ډېر زیات ښه راغلاست کله چې ما هڅه کوله تاسو خبرونې ته راوبولم او د خبرونې د موضوع په اړه باندې کوم مورد چې ما له تاسو سره شریک کړل تاسو هم همدغه وویلې چې موږ هم ډېر اسناد لرو په دې اړه باندې چې کرکټ بورډ کې د فساد دکان شته او فساد موجود دی اولا خو غواړم د رونتیا سر بنسټ او د ښاغلي رحیم په اړه باندې ستاسو نظر ولرم کوم موارد چې دوی را برسېره کړي دي څومره تاسو ته په اړه باندې شکایت شوی دی څومره تاسو ترلاسه کړي دي او ستاسو نظارتي یا هغه څارونکي مسؤلیت څومره ترسره شوی دی
ګوري په پښتنه د افغانستان کرکټ بورد تر ډېره بریده په دې ورستنی ولسیزو کې په اخیر لسیزه کې تر ډیره بریده یو نو سیاسي استخدام شوی دا ما برها دا اواز چت کړی دا زموږ د پاره دا ډیر بد فرهنګ په هغه وخت کې خوده شو چې کله په کال 2000 کې په بون کې یو انتخابي حکومت جوړ شو انتخابي نه بلکې یو انتصابي حکومت جوړ شو چې په هغه کې داسې و انګیرل شو چې د افغانستان د جمهور په پښتونی لومړی ماوین به تاجک کې دوهم به د ازبک کورونه نه وي هغه فرهنګ را پاتې شو تر اوسه پورې په دې افغانستان کې د افغانستان هر طبقه حق لري ریاست جمهوریت ځان کاندید کې او پارلمان ته ځان کاندید هر ځای ته خو په هر صورت د کرکټ بورډ د دوی د رونتیا څار راپور ما تر دې ته پرې د پرونو ملوسته ډیر مفتاتانه قدم اخیستل ډیرو مسایلو ته اشاره نه کړی حتی باید ډیر نمونه افشا کړی وای د ډیرو کورنۍ او غړي کرکټ بورډ اوس په کورنۍ فاميلي یو کورنۍ باندې تبدیل شوی دا لومړی ګوري تاسو د کرکټ بورډ چې په بارها تاسو ګوري بورډ چې کله ته یې کی په سمتی له حد تقسیمیږي چې یو د پکې پښتون یو د پکې تاجکی یو د پکې ازبکی یو د پکې دا زاره ورونوي د پدې مسایل امدا اوس چې کوم بورډ اعلان شو د دې سره منکلک مخالفت اعلان کړی دا چې پدې کې باید داسې اشخاص چې په کرکټ باندې د کرکټ د هنر سره د سکل سره پورا مهارت او بلتیا ولري یو خبر بل خبره د قانوني لحاظ په افغانستان کې دوه فدرېشن دي یا دوه ټولنې دي چې هغه تقریبا د قانون څخه د یوې فقرې څخه استثنا دي چې هغه یو کرکټ بورډ او بل د فوټبال فدراسیون ده کرکټ بورډ په مجموع کې مالی سرچینې د آی سی سی لخوا دي او د فوټبال چې دا هغه فیفا ورکوي موږ د دې قانون نه د دې په خاطر دغه استثنا کړه چې فیفا او آی سی سی دا اندېښنې لرلې که چېرته د افغانستان د دې قانون تر چتر لاندې تاسو راولئ زموږ تر ډیره بریده پالیسي بیا نه شو کې تطبیقولای موږ خپل مالی سرچینې د دوه ادارو څخه کټه کوو موږ د دې په خاطر چې یو هیواد یو په خپل منابع باندې تر اوسه پوری اتکا نه لرو زموږ د تربیت بدني مجموعي بودیجه کلنې بودیجه 15 میلیونه افغانۍ ده چې دا ډیره کم ده موږ یو مربی ته د فوټبال یا د نورو ورزشونو مربی کې د میاشتې 1000 افغانۍ دی غوړ کوي او په پېښلا ماشیا جيب خرڅ دي زما غاوري
بلې اوس تاسو غاورو مېره بنيو
کې نو په دې اساس کرکټ بورډ تر اوسه پورې بارها موږ چې کله راغوستي دي کمیسیون ته رسمي دعوت دي یو خدا چې دوی کمیسیون ته راځينه یو نو استقلالیت لري خود مختاري لري یو نو غرور په دوی کې موجود ده نه پیږم چې دا ولې یو نو غرور موجود ده موږ بارها د مالی راپور د دوی نه غوښته ده دوی ویل چې موږ په افغانستان کې یوازې رئیس جمهور ته مالی راپور ورکو نو ولسی جرګې ته یو خبره بلې موږ آی سی سی ته ورکو ګوري دلته افغان ولس حق لري چې دا د مالی راپور نه معلومات ولري د مالی راپور ته لاسرسي ولري مطبوعات رسنۍ ملت ولس لوبغاړي چې په دې دمر آی سی سی کوم کنه چې کیږي دا چیرته مطرحيږي تاسو ګوري دا اوس چې څوک د کرکټ بو غریبي په ټوله احترام چې د زړه ټوله افغانانو ته لرم بدبختانه دا د ولس د ولس په فرهنګ یا د ولسی ژبه باندې بلدیت نه لري حتی پښتو او فارسی نشي ویلای یو مشکل بل مشکل دا ده ګوري د آی سی سی مرکزی دفتر چې کوم ده هغه د عرب متحده اماراتو کې موقعیت لري سمه ده په دې ځای کې دای په نپیګم په کوم تجارتي مسله ده کوم اخلاقی مسله ده دلته دای په بلک لیست کې ده یعنی عرب متحده امارات ته دای ویزا نشي اخیستلی چې لړ شي الته د آی سی سی په څومره بور دا نړیوال کرکټ بورډ چې څومره مشورتي غونډه کې په غوښتي کې برخه واخلي علاوه نور مسایل په دفتری مسایلو کې ګوري د دې ځان لپاره یو سکرټر ته انکرایدا ټول صلاحیت او مسولیت سکرټر ته ورکړي د خپل خاطر یو ملي اداره یو ملي اداره چې هغه کې یو سکرټر د دې مسلحیت ولري چې زه څوک استخدام کوم څوک سلیکشن کوم څوک باید منفق کوم د چا ماش زیات کوم د چا ماش کم کوم دا ګوره دا ډیره باندې خني ورده زه تاسو ته ګورې د تاسو درادول لارې ز په ولس باندې غکو کرکټ مو په اوله لسیزه کې د 2001 تر 2003 پورې ډیر ښه وځلې ډیر ښه سرورې نه درلودي تلاله چې موږ د ډیرو ستونزو د جنگ راوتلې هیواد یو اوس هم په جنگ کې کېلو راوتلې نه بلکې په جنگ کې کېلو مګم بیا هم خوشبختانه د افغانستان ملي بیرغ د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې د امدی کرکټ د ملي اتلانو لخوا وځلې خوشبختانه ادارې داسې چاپلا څنګه چې ولسمشري هر بار چې کله ګمارنه کوي د خپل ټیم هغه د خوخي اشخاص
او بل خصوص په ارګي یو فاسد کړي موجود ده، یو مثلث موجود ده چې نغواړي د کرکټ بورډ نه ارتقا په خپل کو په خپل ظرفیت باندې ودرېږي. تل دوی فرمایشي خلک تل تر لګي فرمایشي خلک را لګي دي او را لګي هم موږ بر هاده دي زینه غوښتنه کړی ده. بدبختانه زموږ کمیسون هم دا باید اقرار وکم چې زه یو ډاکټر یم، زه په سپورت یا په کرکټ په اصولو برنامو یا په کرکټ او فوټبال او په نورو مسایلو بلد یم. باید زموږ رئیس په دې کې تاسو سره برخه اخیستی وای، یا روح الله خانزاده چې هم د کرکټ بورډ غړی ده او هم د کمیسون غړی ده، باید هغه برخه اخیستی وای. دوی کافي معلومات تاسو ته اپډیټ معلومات یې درکړی وای چې همدا اوس شپږیزې روانې دي، په دې کې څومره فساد شوی ده یو خبره. بل چې په د تیرو څو مسابقې د کورونا په شرایطو کې څومره بودیجه دوی مصرف کړی ده، راپور یې آی سی سی ته ورکړی ده چې تر اوسه پورې ولسی جرګې سره هم نه ده شریک کړی، اولمپیک عمومي ریاست یا د تربیت بدني روزنې عمومي ریاست سره هم نه شریک کړی. حتی موږ دا پیشنهاد وکړو یو ډېر جامع مکتوب مو ولیکه، خپل پیشنهادات مو د کمیسیون لخوا ولیکل. بدبختانه هغه پیشنهادات په داسې وخت کې شوه چې زموږ د دوبی رخصتۍ شروع شوې، سبا زموږ رسمي تالا شروع کیږي. اولین کار چې زه کوم هغه به ریاست جمهوریت لیږم، په هغو کې موږ ډېرې ښې سپارښتنې کړي دي د کرکټ د ټولو کرکټ پوهانو سره چې څوک ښه تحلیلګر دي، د هغوی سره مې مشورې کړي دي. یو ډېر جامع مکتوب پیشنهادات رئیس جمهور ته لیکلی ده، خپل مسؤلیت په دې ټولو سره ادا کړی ده. موږ ورته ویلي دي چې موږ د کرکټ بورډ د مختلفو میدانونو نه، د دې بورډ نه، د دې سلیکشن د کمیټې نه، د دوی اعضاو نه نظارت کړی ده، لیدنې مو کړي دي، خبرې مو کړي دي، مجلسونه مو سره نیول دي. بدبختانه چې کوم سلیکشن اوس کوم کېږي، کوم مالي مصرفونه دوی کوي، کوم ټکټونه ویزې یا په ملکونو کې هوټلونه دوی ریزرو کوي، دا راپور باید د ولس او بالخصوص د ولسي جرګې د تربیت بدني روغتیا کمیسیون سره شریک کړي. که موږ سره شریک نه کړو، موږ به بیا مجبور یو چې همدا خپل غږ به اوچتو، مکتوبونه به لیږو، په نورو بدیلو لارو به کار کوو. په تالار کې به دا موضوع د ټول د ولس د استازو سره شریکو. که خدای مکړه بیا همداسې شو، خپل سری همداسې دوام درلودي، همداسې انتصابي رئیسان راتله، نو موږ به له نورو لارو چارو له مدني فعالیتونو څخه له ولس نه به غوښتنه کوو، له لوبغاړو به غوښتنه کوو، له ځوانانو به غوښتنه کوو چې کرکټ یوازې په ارګ پورې اړه نه لري، کرکټ یوازې په څو محدودو کسانو پورې اړه نه لري. کرکټ د افغانستان ملي اداره ده، باید دې سره ملي برخورد وشي، نسل قوي برخورد لکه اوس چې کوم کیږي.
خو تاسو خپل مسؤلیت څومره ادا کړی ده؟ آیا اوس مو دې موضوع ته لومړیتوب ورکړل چې دا به سبا خپل کمیسیون کې او یا هم په عمومي جلسه کې دا موضوع یادوي؟ مخکې لدې څومره دغه د افغانستان د کرکټ بورډ موضوع په عمومي اجنډا د ولسی جرګې کې یاد شوې ده، څومره په دې اړه باندې تاسو خبري کانفرنس د خلکو د پوهاوي لپاره لماکلینو سره یا هم په هداقل خبري کانفرنسونه نیولې دي چې د افغانستان کرکټ بورډ زموږ کمیسیون ته نه حاضرېږي، جواب نه ورکوي، دغه ډول ستونزې او یا هم فساد پکې شته، یعنی هغه خپل نظارتي مسولیت څومره تاسو ادا کړی دی؟
ګوري موږ د پتیر یو کال کې زه یو کال کېږي چې ملي شورا ته یو لسی جرګې ته راغلی یم. موږ تر ډېره د لومړی اجلاس کې په خپل منځي ټاکنو کې سره مصروف، بد بختانه ووایم چې ولسمه دوره تر اوسه پورې لاسته راوړنې نه لري، یوازې د صحت او تربیت بدني کمیسیون نه بلکې ټول کمیسیونونه. کله مو چې دریم دوهم اجلاس شروع شو، دریم اجلاس مو شروع شو، د ریاست جمهوري ټاکنې په ټول مصرفیتونه په هغه کې وه، بدبختانه وه. په دریم اجلاس کې د افغانستان ته د کورونا وایروس امواج راغله، څپې راغلې چې تر ډېره بریده زموږ تالار رخصت و، خو موږ هغه خپل د کمیسیون ناستې مسلسلې کولې او د دوی سره مبارها مجلسونه کړي دي. یو دوه مجلسو ته حاضر شول، نور مجلسونو ته حاضر نه شول. هغوی کې د کرکټ رئیس په بارها چې موږ به کله ورته مکتوب لیکه دی بول چې زموږ د کرکټ بورډ رئیس په خارج کې ده، یعنی هغه په د کرکټ بورډ عمومي رئیس چې کوم ده په افغانستان کې نه وي، هغه یو تجار ده، د خپل تجارت کې مصروف ده، د افغانستان څخه بهر میشته، اولادونه هم بهر دي، په افغانستان کې ډېر نه وي. خو مشکل دلته ده چې دا زمنم چې زموږ څومره اساسي قانون موږ ته د نظارت مسؤلیت او صلاحیت راکړی ده، د هغه څخه موږ ګټه نه ده اخیستې. ما مخکې درته وویل چې زموږ په کمیسیون کې هم دا ظرفیت تر اوسه پورې نه ده جوړ شوی چې موږ وکړی شو د کرکټ بورډ، د فوټبال، د
تربیت بدنی د دې ټولو نه موږ خن نظارت وکړو شو او یو ښه طرحه ول تالار ته وړاندې کو ترڅو هغه باندې راګیری وشي.
ډیر زیاته مننه لته سو له خغلی مشتاق رحیم او درنو اردوونکو لته سو هم ډیر زیاته مننه کو تاسو په پاک الله سپرم علامه مل
زندگی
اینجا مردا مفتیده بود زخمی ها مفتیده
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما رادیو آزادی موج متوسط 1290